مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د کاشغر نه تر گوادره د مجوزه متنازعه لاري د سېنات ټاکني په سین صوبه کې د مجرمانو پر ضد د نوې ټکنالوژي کارول په کورم کې برفباري او د سواد د ځوانانو د امن غږ د رواني خبرونې مهم موضوعات دي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري هم واوري. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د بلوچستان اسمبلی ویلی دی چې د گوادر کاشغر لوی لارې دی په زړه نقشه بیرته بحال کړل شي. د سند صوبې حکومت د مجرمانو پر ضد د ډرون الوتکو د کارولو پریکړه کړې ده او په مصر کې یو عدالت د فلسطین حماس ډلې او ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د بلوچستان اسمبلی ویلی دی چې د گوادر کاشغر لوی لارې دی په سړه نقشه بیرته بحال کړل شي. د بلوچستان اسمبلی غونډه چې پرون د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې وشوه، پکې د زیارت د ورځې وړاندې شوی قرارداد منظور کړل شو. دا قرارداد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي اغا لیاقت د یو شمېر حکومتي اپوزیشن غړو په ملاتړ وړاندې کړی و. په دې قرارداد کې د پاکستان له مرکزي حکومت او غوښتنه شوې چې د گوادر کاشغر لوی لار دی د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه تیره کړل شي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتي څانګې افسر خورشید عالم نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د رواني میاشتې په 15 نیټه کېدونکو انتخاباتو کې د یو سل او یو دیرش امیدوارانو اسناد منظور شوي دي. سروځې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه هم شوې چې پکې د درغلي او مخنیوي لپاره په لارو چارو غور شوی و. د جنوبی وزیرستان په سرو کې سیمه کې پرون مازیګر د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 12 امنیتي سرتیري شبل شوې دي. په ډیر اسماعیل خان کې امنیتي چارواکو پرون مشال لیډي او تویلي د چاودنه د امنیتي ځواکونو په قافله کې شامل له یو غاړې سره نستې شوې. دغه پوځي قافله له سرو کې نه د ډیر اسماعیل خان په لور روانه وه. د یادې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د سند صوبې حکومت د مجرمانو پر ضد د ډرون الوتکو د کارولو پریکړه کړې ده. د سکر پولیس ایس ایس پی تنویر حسین نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل په دې لړ کې پولیسو ته دوه ډرون الوتکې ورکړل شوې دي او دا به د جمعې دروازې څخه په کار پیل وکړي. نوموړی زیاتوي له دې الوتکو څخه به په هغه سیمو کې کار اخیستل کېږي چېرته چې په جرمونو کې ککړ خلک پټن ځایونه لري. د هغه په خبره د ډرون په تورتم یا تیاره کې د جاسوسۍ کولو صلاحیت هم لري او په دې کې لګیدلې کیمرې د زید په هدف کولو د جرایم پیشه عناصرو د سارنې لپاره په کار راوستل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دای هواد کې د روسیو قدرتي پیښو په نتیجه کې د زیانونو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر ځنډولی. ولسمشر پرون ناوخته کام ته په یو ځانګړي وینا کې ویل چې د افغانستان خلک له یو حساس پړاو څخه تیریږي او په داسې حالت کې به خپل خلک یوازې پرېنږدي. نوموړي په دغه هیواد کې د روسیو قدرتي پیښو د قربانیانو سره د مرستو د زیانونو لپاره په نړیوالو د مرستو غږ هم وکړ.
په عین حال کې به د بین المللي مرستو یو صندوق جوړ کړو. خسارات دومره زیات دي چې جبران یې په تیره بیا د انکشاف په برخه کې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده. موږ د ارزیابي په حال کې یو چې د خساراتو وسط په دقیق ډول بین المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین المللي مرستو پرته د تاوانی شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي.
بلخوا پاکستان د افغانستان قدرتي آفتونو سره د بلخوا پاکستان د افغانستان قدرتي آفتونو له وجې متاثر شوو خلکو سره د مرستو لپاره خوراکي توکي د وایانې خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیکلي دي. په کابل کې د پاکستان د سفارتخانی لخوا بیګام مشال لیډیو ته په ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د پاکستان حکومت پوز او خلکو لخوا له افغانانو سره د مرستو لپاره دوه الوتکې لیکل شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي افغانانو د ضرورت په دې وخت کې د پاکستان د ملاتړ ستاینه کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ټاکل شوی نن په تاجکستان کې پارلماني انتخابات وشي. د دغه هیواد انتخاباتي چارواکي وایي له تو سیاسي ګوندونو څخه د 288 کاندیدانو نومونه رجسټرډ کړي دي. دوی به د پارلمان د حیواني زرین یا مجلسي نمایندګان د درې شپې تسوکو لپاره سیالي وکړي. تمه کیږي چې د ولسمشر امام علي رحمانوف پیپلز ډیموکراتیک ګوند به ګټونکي وي. د اوسنۍ واکمنې ډلې عمده سیال د آی آر پی ٹی گوندې چې په منځنۍ ایشیا کې یوازنی رسمن رجسٹرډ شوی گوند یادیږي. په همدې حال کې د امام علی رحمانوف په واکمنۍ کې هیڅ انتخابات د لویدیځو څارونکو لخوا آزاد او شفاف نه دي ګڼل شوي. په مصر کې یو عدالت د فلسطین حماس ډله یو ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. د مصر ټلویزیون په قاهره کې د عدالت د دغې پریکړې په اړه پرون رپورټ ورکړی دی. د مصر چارواکي دا کوي چې حماس ډله په دغه هواد کې لاغو سخت دریځو اسلام پالو سره مرسته کوي چې په امنیتي ځواکونو یې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د کوردی ملیشو مشر عبدالله اوجلان چې په ترکی کې بندي دي په خپلو پلویانو غږ کړی چې د خپلو وسلو د ایښودلو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي. په پارلیمان کې د کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو غړي ستیری سریا اوندر پرون ناوخته په ټلویزیون په ژوندۍ خپرونه کې د اوجلان بیان ولستو. په دې وینا کې د کوردستان په ورکرز ګوند پی کے کے ټینګار شوی چې په پسرلي کې د بې وسلې کولو په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. د اوجلان دا غوښتنه ښایي د کوردی ملیشو هغه 30 کلنه مبارزه ختمه کړي چې د ترکی د واکمنۍ پر خلاف یې کوله. په دغو جګړو کې سباندې 40 زره کسان وژل شوي دي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تېره ورځ د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو سره د ختیځ اوکراین د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ تر مخه ولسمشر پوروشینکو مرستیال ولسمشر جو بایدن ته په دونیسک او میریوپول کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د دوامداره شیلینګ او د مینسک د ډسبندې د تړون خلاف ورزي په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. د بلوچستان صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د کاشغر نه تر گوادره د لارې د بدلې شوې نقشې پر ضد قرارداد منظور کړی.
قرارداد متفقه ہوئی منظور. آپ سب کو مبارک ہو. آپ سب ایک پیج پر.
د سند په کچا سیمه کې به د ډاکوانو پر ضد ډرون کارول کیږي. د دې د کارولو ضرورت ولې پیښ شو؟
اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو کچے ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے
یو ځای کسوائی په کورما قبیلی سیمه کې برف بارای د خلکو ستونزې زیاتې کړې.
ساده بغل خاص کر مخلاله کودا گوگانه دغه ولا کوی چې خو بالکل وشتانه ده. اکور تک به جوړه کړی دغه کې دغه ته پام شوی چې بالکل ستنی لیدلې دي.
ته باختر ستوري خبرونه کې بعد ادب او کلچر د باغ سیل لا د باز محمد عابد سره زو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مونږه د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د بلوچستان اسمبلی د کاشغر نه تر گوادره د لارې د بدلیدو پر ضد قرارداد منظور کړی او د پاکستان له مرکزی حکومت یې غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر لوی لارې د بلوچستان او خیبر پختونخوا له سیمو څخه تیر کړل شي تر څو د گوادر له بندر څخه د همدې صوبې وګړي ګټه واخلي. خدای نور ناصر پرې له کوټې راپور راکوي چې د دې قرارداد د منظورۍ په اعلان سره پیلېږي.
آیا قرارداد نمبر 55 کو ترمیم کے ساتھ منظور کیا جائے؟ تو قرارداد متفقہ ہوئی منظور. آپ سب کو مبارک ہو. آپ سب ایک پیج پر.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې د خلیفې ماجګر د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې پایل شوه پکې د جمعرات ورځې په وړاندې سوي قرارداد باندې بحث شروع شو. د قرارداد چې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي لیاقت هغه وړاندې کړ د یو شمیر حکومتي او اپوزیسیون غړیو ملاتړ ورسره وو. په دې قرارداد کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وسوه چې د گوادر کاشغر لوی لارې په زړه نقشه چې د بلوچستان له پښتون مشتو سیمو څخه تیریږي بیرته بحال کړل شي. په دغه قرارداد باندې د وینا کولو پر وخت د اپوزیسیون سن غڑی عبدالرحمن کیتران ویل
ہم اتنے بڑے صوبے کے مالک ہمارے پاس سب سے زیادہ بڑا
مرج د دومر لوی صوبے مالکان لمش سره تر ټولو لوی ساحل مدنیات او کوم څه دی چې په دې ښکلی وطن کې نسته. لکن زموږ بد قسمتی او د زورور زور چې موږ د یو سړک فیصله هم په خپل نسو کولای. آیا موږ له اسلام آباد څخه دا یو فاست کولای سو چې د خدای لپاره دا یو سړک خو زموږ په خوښه را جوړ کړی؟ نور چې ستاسو څه خوښه ده هغه موږ ته قبوله او ستاسو غلامی زموږ قبوله ده. له دې سره چې د اسمبلی شاوخوا ټولو غړیو د دې قرارداد په حق کې او د گوادر کاشغر د لارې د اړولو پر ضد خبرې وکړې. د اپوزیسیون یو بل غړي او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکزی بیا وویل
جب رشیا ایت افغانستان
کله چې په 1978 کې روس افغانستان ته راغی نو زموږ مشرانو به ویل چې د دوی هدف افغانستان نه دی بلکې روس گوادر ته او تودو اوبو ته رسیدل غواړي نو ځکه بیا یو جنگ پایل سو چې پاکستان امریکا روس او ټول سیمه یې حساس و هر څه چې و خو بیا دا جنگ ختم سو او روس بیرته لاړ نن زموږ د دې اوبو لپاره پنجاب هڅه کوي نن پنجاب زموږ لپاره یو بل روس جوړ سوی دی چې موږ ته هیڅ هم راکول نه غواړي او یوازې تر گوادر ځان رسول غواړي د اسمبلی د یو شمېر غړیو تر وینا وروسته په پای کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپله وینا کې وویل زموږ د ټولو د ژوند مقصد همدا دی چې موږ په خپل منځ کې سره کښېنو او د خپل ساحل له وسایل قومي تشخص او د خلکو د حق حاکمیت لپاره وجنګیږو موږ د دې لپاره جنګېدلی هم یو او بیا به هم په ګډه جنګېږو او همدا هغه څه دی چې په دې هیڅ سودا نه کوو د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې حکومتي او اپوزیشن ټولو غړیو په خپل وار سره د گوادر کاشغر لویه لاره د بلوچستان د اولس لپاره تر ټولو ګټوره وبدله او په یو بل یې غږ وکړ چې په هیڅ صورت باید یاد لویه لاره له بلوچستان څخه د پنجاب خواته اړولو ته پرې نه شول سي خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوردون کو تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوس ورځو اسلام آباد ته د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست خپور کړی دی د سینټ په انتخاباتو کې 101 امیدواران برخه اخلي او دا به د مارچ په 15 نیټه کیږي د الیکشن کمیشن یو ویان مشال لیلی ته وویل چې له سینټ سوبې څخه څلور غړي بغیر له مقابلې ټاکل شوي دي او اوس د 80 څوکو لپاره 101 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده د پاکستان په سینټ کې 104 غړي وي چې د شپږو کلونو د مودې لپاره ټاکل کیږي تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکی
د پاکستان الیکشن کمیشن کم د مطبوعاتو څنګه افسر دی خورشید عالم هغه دې په حق نه ویل چې د سنټ انتخابات چې کوم ځای به روان میاشتې نن نه څلور ورځې پستا په 15 نیټه باندې کیږي او ټول 80 چې کومې سنټرانو ټاکنه چې کومه ده هغه لپاره 101 امیدوارانو چې کومه ده هغه کاغذونه چې کوم دي هغه منظور کړی شوی دي دا 250 سیټونه خو په دې کې څلور سیټونه هغه ویل چې د سنټ کې داسې دي چې هغه باندې کسان وټاکلی شو نه بلا مقابله چې کوم ده ټکنوکریټ او زنانو سیټونه نو په هغه کې دوه NQM او دوه د پیپلز پارټي امیدواران چې کوم دي هغه دی یو بل په حق کینا څنګه شان څلور سیټونه ورستو اوس 80 سیټونه پاتې دي او دې کې به کوم مقابله چې کوم دا غو یو سل او یو د امیدوارانو ترمنځ کیږي په دې کې چې کوم حتمی فیرست پر مخه 14 امیدواران چې کوم دی هغه د پنجاب 12 چې کوم دی هغه د سند صوبې نه 2 چې کوم دی بلوچستان 19 د خیبر پختونخوا نه برخه به کې اقدار شند اسلام آباد څخه حکومت د راکمی د ترمنځ به مقابله کیږي د غشن په دې انتخاباتو کې 12 سیټونه چې کوم دي هغه د بلوچستان او د خیبر پختونخوا نه چې پکې په دې 12 کې یو غیر مسلم چې کوم دي امیدوار شامل دي دنه علاوه د سین چې کوم دي هغه 11 د پنجاب هم 11 د فاټا سنور او د اسلام آباد دوا سنټران چې کوم دي هغه په دې 25 سنټرانو کې منتخب کیږي د غشن اوس به د روان میاشتې په 15 نیټه باندې د انتخابات کیږي او دې کې بعد دا کتل شي چې د کمی صوبې نه کم د چې کوم دی ازیات اکثریت اخلي او خبر راځي ول تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راځي دا غي تر مخه د پنجاب صوبې نه د پاکستان مسلم لیگ نوم چې کوم دی دا غي امکانات زیات دي چې دا غي امیدواران به زیات راځي او دغه شانتي د خیبر پختونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو په عام نشستونی یا جنرال نشستونه چې کوم دی په باندې هغه امکانات زیات دي چې هغه مخه تر راشي
پوها رڼا ده خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زویمه نه اسلام دې نه زمون د پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباپلې شوې
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو د پاکستان ساحلي صوبې سنتا د سند حکومت په دغه صوبې کې د جرایم پېښه ناصرو پر ضد کاروایي په مخه د ډرون الوتکو د کارولو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي په دې مخه پولیسو ته دوه ډرون الوتکې ورکړل شوې دي او دا به د جمعې د ورځې څخه کار شروع کوي. په پاکستان کې د لومړی ځل دی چې حکومت د ډرون الوتکې د جرایم پېښه ناصرو پر ضد عملیاتو کې کاروي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
په سین صوبه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ډرون الوتکو پیل کول د راتلونکي هفتې څخه شروع کیږي. پولیس چارواکي وایي دوی له نړیوال مارکیټ څخه دوه ډرون الوتکې اخیستلي. د سکر پولیسو ایس ایس پی تنویر حسین نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل لدې الوتکو څخه به په هغو سیمو کې چې ګڼې ونې پکې شتون لري او هلته په جرمونو کې ککړ خلک پټنځایونه لري هلته به ترې کار اخیستل کیږي.
اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو کچے ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے
پسند صبح کے دا کچے علاقہ ورتا ویلے شیر ڈیرے جرائم پیشہ خلق پدغ سمو کی پٹی گی دلتا گنے ونے ولاڑی دی او آبادی ہم کم ادا دے علاقوں تا دا پولیس و لخوا دا مخبر پلے گلو کی ستونزی بھی او کچوک پولیس پسپینو جامو کے او یا مخبر دا غلط لاڑ ہم شینو مجرمان پری پوہی گی چسوک نوے سڑے دا دوی علاقے تا راغ لے دے پدے حالاتو کے لدغی علاقوں سخا معلومات ترلاسہ کول گران وی. د دې ډرون یو مقصد دا دی چې دا به په دغه علاقو کې د جاسوسۍ یا مخبري لپاره هم کارول کیږي. د هغه په خبره دا ډرون په تورتم کې د جاسوسۍ کولو صلاحیت هم لري او په دې کې لګیدلې کیمرې د صحیح ځای په هدف کولو او د جرایم پېښه عناصرو د څارنې لپاره په کار راوستل کیږي. ایس ایس پی تنویر حسین زیاته کړه ډرون الوتکې په نړیوال بازار کې چندان قیمته هم نه دي. دوی ترلاسه کړې ډرونو کې هر یو له 500,000 څخه تر 2,00,000 ډالرو پورې ارزښت لري او دا پیسې سند پولیسو له خپلې عادي بودیجې څخه ورکړې دي.
جی پی ایس کی مدد سے یہ اپنے اپنے
راستے پہنچتے ہیں بلکہ اگر یہ راستہ پل ہدف تزی او کل دا سے زائد سخا پا منگ ڈزی کی گی چی صحیح لو رہی را معلوم نوی نو دا ڈرون پا دے سلسلہ کی زمانگ سارا مرست کبی. ددے نا علاوہ کد جاسوسی پا دوران کی ددے ڈرون سخا لار ورکشی نو دا بیر تا خپل خودلی زائد تا پخپلا زان رار سوی. ایس ایس پی تنویر حسین زیاته کړه د دې ډرون کارول بیخی اسان دی او پولیسو د دې د بیا رغونې او د دې د چلولو زده کړې ترلاسه کړې. د هغه په وینا دواړه الوتکې به د یو مرکز څخه د ریموټ له لارې کنټرولېږي. د دې سربیره دا الوتکې د پولیسو په یو خصوصي ګاډي کې د کېناستو صلاحیت لري. نوموړي وویل ځنګل نه علاوه د دې ډرون څخه به په ښار کې هم کار اخیستل کیږي او په لویو سړکونو د ګاډو د جام کېدو د وجې د معلومولو او د سړکونو د څارنې لپاره به هم د دې څخه کار اخلي. یاد دې وي د دې نه مخکې په پاکستان کې ډرون الوتکې یا خو په قبایلي سیمو کې د بمبارۍ لپاره کارول شوی او یا هم د رسنیو لخوا د لویو جلسو د کوریج لپاره استعمالې دي. ایس ایس پی تنویر حسین وایي په پاکستان کې په لومړي ځل پولیس د ډرون څخه کار اخلي او د دې له ازموینې وروسته به دوی نور ډرون هم له نړیوال بازاره ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگون تر سحر نہ وجو پوری
انٹرنیٹ
www.diwaradio.com
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پورته شو ګامونو باوجود په تیرو درې ونو کې په ترهګرۍ سپېخو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ ضد مقابله کې د ښو او بدو ترهګرو توپیر ختمول پکار دي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز ورسپاڼه لیکي چې که څه هم حکومت د ترهګري د کابو کولو کوشش کوي خو دا مسله په ځای پاتې ده، بلکې داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده، ځکه چې په تیرو درې اونو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه په تیرو ورځو کې د شیاګانو وژنو ته په اشاره سره وایي چې وسلوال له فرقوارانه تشدد سره امنیتي ځواکونه په مختلفو محاذونو مصروفول غواړي. یا دا هم کېدای شي چې د وسلوالو خلاف د کاروایی په وړاندې د ریاست اراده کمزورې کړي. ورځپاڼه د نو درېدونکو ترهګر بریدونو په حق لوایي چې دا ښایي حکومت ته اوس هم په ډېرو مسلو کار پاتې دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې اپیکس کمیټیانو ته مسلسل د کار کولو ویل شوي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومیک پوځي کاروایی روانه ده او پر پاک افغان پوله هم د دواړو هیوادونو همکاري زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د 11 ستمبر د پیښې پس پاکستان له دغه هیواد سره په ترهګریزې جګړه کې ملګری شو، خو اوس په افغانستان کې د امریکا او نیټو جنگي مشن د ختمېدو سره سم داسې ښکاري چې په دې کې تر ټولو ناکام پاکستان دی، ځکه چې اوس د ترهګریزې خپله جګړه کې بوخت دی. ورځپاڼه لیکي د پېښور سکول برید هر څه بدل کړل چې د پاکستان ځواکونو د ترهګري ګواښ په اصلي معنا کې محسوس کړ. که څه هم د پېښې نه مخکې هم په ملک کې په ترهګري واقعاتو کې 6,000 ولسی وګړي او 15,000 امنیتي سرتېري پکې وژل شوي وو. د ورځپاڼې په خبره اوس په پاکستان کې ټول د ترهګري او یا له فرقوارانه تشدد سره مخامخ دي چې دا هر څه د پوځ ناکامو امنیتي پالیسیانو نتیجه ده. ورځپاڼه لیکي اوس کو پاکستان افغاني طالبانو ته لا کابل سره د مذاکراتو وای نو هغه ځکه چې د پېښور د سکول برید پس د وسلوالو ګواښ یرولی دي. خو د ورځپاڼې په خبره یوازې پر مذهبي ادارو توجه کولو سره مسله نه حل کیږي، ځکه چې په پاکستان کې مذهب او پرتشدد رویه له یو بل سره تړلي دي. د ورځپاڼې په خبره یوازې په جوماتونو او مدرسو کې له نفرت ډکو خطبو باندې پام کول د وسلوال یاغیتوب حل نه دی او وایي چې وسلو ته رسایی او د هغې د استعمال تربیت هم ذمهوار عوامل دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سپاه صحابه پاکستان او یا د لشکر جنګوي لخوا د شیاګانو خلاف تشدد زغمل شوی او زیاتوي د طالبانو او القاعده نفوذ له زیاتېدو سره د شیاګانو د ختمولو عمل نور هم اسان شو. ورځپاڼه لیکي د هیواد ریاست له دغو ډلو سره د شیاګانو پر وژنه کله خبرې ونه کړې. د ورځپاڼې په خبره د ترهګري خلاف د حکومت په قومي اکشن پلان کې په پاکستان کې د وسلوال یاغیتوب ټولو وجوهاتو ته پام نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقوارانه تشدد د هغو مارانو نتیجه ده چې دغه هیواد د هند خلاف د استعمالولو لپاره په خپل انګړ کې ساتلې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه قبایلی سیمه ته د قبایلی سیمه کورمه اوسیدونکو وایي په سیمه کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له وجې له 15 ورځو راهیسې بجلی نشته. دوی زیاتوي چې د بجلی نشتوالي له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي وایي په بره کورمه کې بجلی بحاله کړې شوې ده او په کوزي او منځنۍ کورمه کې د بجلی بحالولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې ځایي خلک وایي په سیمه کې 15 ورځې وشوې چې د دوی بجلی خرابه شوې ده. د دوی په خبره په سیمه کې بجلی د خرابېدو دغه مسله د 1300 ورځو د پرله پسې واوره ورېدو او بارانونو د کېدو وروسته رامنځته شوې ده. شفیق بنامه د ګوګانې سیمې یو کس مشال لوډیو د وایي په سیمه کې واوره او بارانونو د کېدو وروسته د بجلی ټول نظام ګډوډ شوی دی.
دا بغن خاص کار مخلاله کو دا غانه دغه ولا کوی چې خو بالکل وستانه ده اکور تر بي جوړه کړی دي دا کې ته پام شه ده چې بالکل ستنی لیدلې دي مزي ارت پزما کو پرته دي.
فضل وها پنا مايو بلکس مشال لوډیو تا وای
ټول سیستم د بجلی نه مونږ نه بجلی نه یو بیا ډېر مشکلات دي. او بو سیستم بجلی سره ده ریکارډ نه شنو خو بو دې شو کې نیو بس دا یو دې څه کې دی تا څو څو خر دې لک بزور یو شم څو نه غوړې څو نه بس چیرې شنو
د مخړنه کلی زیارت مشال لوډیو په لارې غوښتنه کوي چې باید د دوی سیمې ته د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسکو ورته بجلی زرته زره بحاله کړي. هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر زمیر الدین وای د دوی لخوا هڅې روانې دي چې د دغو سیمو بجلی زرته زره بحاله کړي. واضح دی چې د کورمې په لرې پرتو سیمو کې د 1300 ورځو نه دومره واوره ورېدلې ده چې نه یوازې د بجلی ستنې راغورځېدلې دي بلکې لارې بندې دي او په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم راپرېوتې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 15,300 کلو هرت ساوری دلی شي.
اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو سیلانۍ سیمې سوات ته. په سوات کې د بیلابیلو سیمو مشرانو د امن ټولنه په نامه یو نوی تنظیم جوړ کړی دی. په دې تنظیم کې د سیمې زلمي او پیغلې بغیر له سماوزې په سیمه کې د امن په اړه پوهه لپاره کار کوي. د یاد تنظیم لومړی غونډه کې د ټولنې نوي عہدیداران وټاکل شول. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د امن لپاره راجمع شوی یو شمیر د سیمې امن خوخي زی بشران او زلمو په ګډه دغه پریکړه وکړه چې د سوات مستقل امن لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. د پیمان نومي غیر دولتي تنظیم مقامی مشر عثماني ګل وای چې دوی مقصد په ټوله نړۍ کې د امن خوخو سره مرستې کول دي او د سوات دغه زلمو او پیغلو به دوی مرستې کوي.
بنیادی طور پر زموږ د پروجیکټ نیم د زنانو او د الکانو په دې ټولنه کې شاملول او د اغونه په علاقه کې د رولې او د امن راغستو کوشش کول دي. دغه بنیادی مقصد او د اغې لپاره بیا موږ داسې سکرونه وکړی شو چې دا کوم مقصد چې دی په دې کې کامیاب شو. لکه په علاقې کې دنه موږ نه نوزو خپل دغه خلک چې دی خپل علاقو کې او آگاهی په هیواله سیشن جوړی کی او واغلی او اغې والی سره زنانو ته خپل مقدار بنیدا دغه مخې تلاړ شي میسج پیغام او نارینه ته خپل پیغام مخې تلاړ شي.
د امن ټولنې جنرال سکرتر چې زی مشرانو زلمو او پیغلو هم په دغه موقع وټاکلو وای چې دوی به په سوات کې شپېته نور ملګري دې ټولنه کې شاملوي او دغه رنګ هغوی به په خپلو سیمو کې موږ سره په دې کې مرستې کوي.
زمانم اسماعیل سوادی ته منګلور رسیدن کې مو د دې امن ضرورت زما په خیال باندې زمونږ سوات د خلکو نه زیات څوک نه پیژني چې مطلب امن څه شی دی او امن څنګه خرابېږي او امن دلاسه کم کم نقصانات کیږي. جنگ ځپلي خلک دی هغو دپاره مونږ کوشش کوو چې دوی ته مونږ لاول د دوی کم چې نفسیاتي مسایل دي دا مونږ درکو او بیا د هغې نه رسو چې کم معاشي مسایل دي دوی ته هغو مونږ کوشش کوو چې دوی داسې ادارو سره د دوی رابطه جوړه کړو چې دوی ته یو قسم لا سپورټ ملاویږي او دوی د خپل زندګۍ تېرول لپاره یو ښه ګامونه پورته کړي.
په ټولنه کې د سیمې پیغلې او د کور دننه زنانه هم شامل دي چې د هغوی مشري د سیدو شریف نیلم ابرار چټان کوي. هغوی په دغه اړه وایي
په دې کې مونږ دا کوشش کوو دا کم خزو چې وس خاوندان رکتی یا مړې دي په دماکو کې د خزو چې دا مونږ راچو دي کو دله مونږ ټریننګ زور کو په پیس باندې چې څنګه به دوی خپل بچی له خطر بیا تور کوي څنګه به د ذهن نه دا زړه حالت بس څنګه به غل یو نه مستقبل ور کوي او په هغه کې مونږ کوشش دا کوو دله مونږ سو ووکیشنل سنټر دغه کو جوړی کو چې دوه هغه سترازي او الته کې منتلی بیا د خپل ډیسکشن کې دوه څه مسلې مخ ته راځي چې موږ سره ډیسکس کړي.
په دغه موخه د خیر خیګړې ټولنې یو مشر سردار حسین بابک وایي چې د داسې ټولنو په سواد کې ډیر زیات ضرورت دی.
موږ داسې حالاتو سره مخ یو چې په هغه کې انسان مړ شي او موږ صرف د خپل ځان د یری د وجنه د خپل ځان د حفاظت د وجنه چې دینو لکه आवाज نه پورته کو او غلی ناسو داسې قسمه فورنز لکه د نند ځوانان او پیغله ټول را جمع شوی دي. د دې خو انتهای زیات ضرورت ته د سواد په حق له بزوي مچ کور کور ته دوی د امن د پیغام ورسي او دا وطن چې هم د دې ینګ جنریشن په لاس کې دی او دا د دوی ریسپانسیبিলিটি هم جوړي زموږ ور سره هم به حیثیت مشرانه او د دوی هم ډیر اهم ریسپانسیبিলিটি ده چې هر هر کور ته چې د امن د پیغام ورسي او هر سړی په خپل کور کې دننه او په خپل چم گاوند کې چکچا د امن فروغ د پاره خپل اهم کردار ادا کی.
د امن لپاره کارکونکي د دغه ټولنې عہدداران او غړي وای چې دوی به په سیمه کې د امن راوستل لپاره خپل ځموري به سماويزي کوي او دا عمل کې بعد د سیمې د هر طبقه اولس شاملوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غاکی دو یوینی می بجی دا خبرون لنڈیز دا انیسا آجمال ناورو
د بلوچستان اسمبلی ویلی دی چې د گوادر کاشغر لویه لار دی په زړه نقشه بیرته بحال کړل شي. د بلوچستان اسمبلی غونډه چې پرون د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې وشوه، پکې په دې اړه یو قرارداد هم منظور کړل شو. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتي څانګې افسر خورشید عالم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه کېدونکو انتخاباتو کې د 1,30 امیدوارانو اسناد منظور کړل شوي دي. د جنوبی وزیرستان په سروکې سیمه کې پرون مازدیګر د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 2 امنیتي سرتیري شهید شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي د چاودنه د امنیتي ځواکونو په قافله کې شامل د یو ګاډي سره نږدې شوي دي. یادې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د سند صوبې حکومت د مجرمانو پر ضد د ډرون الوتکو د کارولو پریکړه کړې ده. د سکر پولیسو ایس ایس پی تنویر حسین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دې لړ کې پولیسو ته 2 ډرون الوتکې ورکړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هواد کې د روسیو قدرتي پیښو په نتیجه کې د زیانونو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر ځنډولی دی. بلخوا پاکستان د افغانستان قدرتي آفتونو له وجې متاثره شوو خلکو سره د مرستې لپاره خوراکي توکي، دوایانې، خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیږلي دي. ټاکل شوی نن په تاجکستان کې پارلیماني انتخابات وشي. د دغه هیواد انتخاباتي چارواکي وایي له 2 سیاسي ګوندونو څخه د 288 کاندیدانو نومونه رجسټرډ کړي دي. او د کوردی ملیشو مشر عبدالله اوجلان چې په ترکیه کې بندي دي په خپلو پلویانو غږ کړی چې د خپلو وسلو د ایښودلو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي.
اوریدونکو انیس اجملوا چې د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول، او اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته ریاض مساخیل کتنه کړې. را دي چې دا وره
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارېیې د سینټ په الیکشن لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې حکومت او مخالفه ډله د سینټ الیکشن دوران د پیسو د استعمال مخنیوي دپاره په 2 آئینی ترمیم متفق نه شوه، او دغه لړکې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلیماني مشرانو یوه غونډه هم وشوه چې پکې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د سینټ الیکشن کې د پیسو استعمال او په بیا وټونه اخیستل یو غلط کار دی او د دې مخنیوي پکار دی. ادارې وایي چې دې سلسله کې د آئینی ترمیم راوستو غوښتنه وشوه، خو پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام د دې سره اتفاق ونکو. بل طرف ته د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون اکثره جماعتونو غوښتل چې د پیسو د استعمال مخنیوي د آئینی ترمیم د لارې وشي. ادارې لیکي چې د سینټ الیکشن دوران د فاټا او خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو په ګډون د ټولو صوبایي او قومي اسمبلی د غړو قیمت لګېدلې دی. خو دا ډېره د افسوس خبره ده، ځکه چې دې سره به یو طرف ته د آئینی ادارو تقدس ته خپو لاندې شي، نو بل طرف ته به ورسره جمهوري ادارې کمزورې او غیر مستحکم شي. نو پکار ده چې د دې غلط کار مخنیوي دپاره په اتفاق سره اقدامات وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق او آج ورځپاڼې خپلې ادارې خیبر پختونخوا کې د سرمایه‌کارۍ په خوشخبری لیکلي دي، او د غلړ کې آج ورځپاڼې وایي چې دوبۍ کې د روډ شو وروستو پیښور کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د سرمایه‌کارۍ بورډ چیرمن محسن عزیز وینا وه. دوبۍ کې د سرمایه‌کارو سره ډېرې ښې خبرې وشوې، او د 1.2 ارب ډالرو 12 منصوبې هم لاسلیک شوې چې پکې د هاوسنګ او تیلو د کارخانې منصوبې شاملې دي. ادارې د وزیر اعلی د خولې لیکي چې د وفاق په ذمہ پاتې د بجلی منافع او نورې پیسو لړکې هم مرکزی حکومت سره خبرې شوي او د ګټورو نتیجو امکان دی. بل طرف ته مرکزی حکومت صوبې ته د اضافي ګیس نه 900 میگا واټه پورې بجلی پیدا کولو اجازه هم ورکړې. ادارې وایي چې د کامیابی شو وروستو د سرمایه‌کارۍ اعلان او امید ښه خبره ده، او افغانستان او سنټرل ایشیا ته د رصد ګیټ وې د دې صوبې جغرافیایي اهمیت په ډاګه کوي. خو بعضې مسلو ته هم کتل ضروری دي، لکه د دې صوبې د امن او امان مسله، بل د سمندر نه لرې کېدو په وجه سامان وړو وړو کې خندان، د دې سره سره د تجارت او سرمایه‌کارۍ لپاره موضوع ماحول پیدا کول. حکومت له پکار ده چې کم از کم د امن او امان توانای د کموخت او نورو ملکونو نه راغلي خاریانو سره ښه سلوک اړخته اول پاملرنه ورکړي، نو ورسره به د غیر ملکی سرمایه‌کارۍ لار تر څه حده هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون وسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو ناروغي خطرناک شکل خپل کړی دی. په مقاله کې راغلي چې حکومت په داسې حال کې پروان کال کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین شروع کوي چې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د پولیو قطرو ورکول نه انکار کړي. بلخوا ډان وسپانه په پاکستان کې د افغان کډوالو بې ځایه تنګولو په اړه مقاله خپره کړي. وسپانه وایي د پاکستان حکومت باید افغان کډوال په زوره وباسلو نه ډډه وکړي. د دواړو مقالو غټي برخې له ګولیا زاورو.
ایکسپریس ٹریبیون وسپانی په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه اداري خبره کړې. په اداري کې راغلي چې په دغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین د ستونزو ډک دی. دا یو خونړی او نه ختمیدونکی کار دی. اته کال وړاندې په دغه هیواد کې د پولیو ناروغي خپل انجام ته نږدې و، خو اوس داسې نه ده. وسپانی کې د پولیو ضد په هر یو کمپاین بریدونه کیږي. په دې کې د پولیو ضد اساس کې ورکوونکي او د هغوی محافظان وژل کیږي. ادارې کې چې داسې رپورټونه دي چې په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین کې هغو 3.5 لک نه زیات ماشومانو ته اساس کې ورکول کیږي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې پولیو قطرې نه دي ورکړل شوی. که څه هم د پولیو او پر ضد هلو ځلو له وجې په دغه ناروغۍ کې کمی راغلی، خو اوس هم داسې سیمې موجود دي چېرته چې صورتحال ډېر زیات خطرناک دی. ورسپانه زیاتوي چې دا یو ښه شګون دی چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه انکار کولو کیسونو کې کمی راغلی، خو په دې کې نور کار کول پکار دي. ورسپانه لیکي د سرکاري شمیرو تر مخه په ګلګت بلتستان کې یو کس هم د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار نه دی کړی، خو په خیبر پښتونخوا کې د 20,000 نه زیاتو میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د پولیو قطرو ورکولو نه انکار کړی دی چې د اندېښنې خبره ده. بلخوا ډان ورسپانه لیکي د پېښور آرمی پبلک سکول غمیز وروستو په ټوله خیبر پښتونخوا او پېښور کې د ورپکو پر ضد کاروایی ناګزیره ده، خو په دې حالاتو کې د رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد عملیات کول ناسمه خبره ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونو تر شا افغان کډوال زورول کیږي چې نه یې له قانونه سرغړونه کړي او نه هم په جرمونو کې ککړ دي. د بلګې په توګه په سیند صوبه کې افغان کډوال نیول کیږي او بیا په پیسو په بدل کې خوشې کړل شي. ورسپانه زیاتوي چې د بشري حقونو ځینې ادارو د افغان کډوالو په زوره د ویستلو په رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې دي. ډان ورسپانه لیکي چې دا یو آسان کار دی چې د قامي غمیز وروستو نور خالد ګرم کړل شي. که څه هم د بهر ملکي ورپکو پر ضد کاروایی وکړل شي، خو دا په دې معنا نه ده چې د دې هیواد قانون منونکي له دغه هیواده په زوره ویستل شي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د پریکړې لاندې افغان کډوال په پاکستان کې د روان کال تر اخره پورې پاتې کېدی شي. نو په دې حالاتو کې حکومت له پکار ده چې رجسټر شوی افغان کډوال نه زوروي او نه یې له دې هیواده وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورو پیښور ته. د پیښور په ایډورس کالج کې د پښتو سوسایټي تر سوري لاندې مشاعره او سندریز ماخام جوړ شوی. دغه سندریز ماخام او مشاعرې ته زمونږ همکار زلان یوسفزی هم ورغلی. نور تفصیل راکړي او دغه راپور چې هغه جوړ کړی د شاعر فریدون په شاعره پیلېږي.
دا ټول سختي مونږ نه لا غربا دا ټول شپه مونږ سحر تل غربا چې مونږ د پوري کیسې صفه نه لیکي کلم دې ما چې لري
دا د پښتو ژبې شاعر فریدون دی چې د پیښور ایډورډس کالج په یو تالار کې ناست په سوونو زده کوونکو او په لسګونو د شعر او ادب مینوالو ته خپل کلام وړاندې کولو. د دې مشاعرې او سندریز ماخام د انتظامی یو غړي پروفیسر ارمان داوودزی مشال ریډیو ته وویل.
خاغلی عبدالمجید سادی صاحب دغه تړون شروع کړی او بیا د اغوی شاګرد خاغلی کامل صاحب، بیا د اغې نه بعد کلندر مومن صاحب، د اغې نه بعد بیا خاغلی ډاکټر یار محمد مغموم صاحب دغه سلسله تر اوسه را رسولې وه 2012 پورې. پس د اغې نه پروفیسر سریر او زه ارمان داوودزی دغه سلسله مخ په وړاندې بوزو. نو هدف صرف او صرف د اولس د پاسا سلکلن بهیر تاریخ یو سلسله وه. دا د هغې یو کړی وا چې دا روان پر روانه پاتې شي او پښتو ادب ته چې کومې ورکړې د دې نه کیږي هغه جاری وساري وي.
د شانګلی سیمې سره تعلق لرونکي ځوان شاعر افسر افغان وای چې ادب د یو ټولنې لپاره هم دومره ارزښت لري څومره چې د یو بدن لپاره د وینې دی، او دا چې د کومې ټولنې څخه ادب پاتې شي نو خپل مشران او اتلان هم هیر کړي. نوموړی په خپلو شعرونو کې وای
زمنګ سپرله هم د لمبو د دلتا، زمنګ سپرله هم د لمبو د دلتا، اختر شو قدر پسلګو د دلتا، او لیلا زستا پختنه څنګه وکم، لیلا زستا پختنه څنګه وکم، ته ګورې نه ملک د پختو د دلتا، او د خدای په دې امتحان حق حیران شم، د خدای په دې امتحان حق حیران شم. خاور زما واک د پردو دی دلته. او افغان ته غریب یوازې نه، افغان ته غریب یوازې نه، هر یو عاشق پستر ګسرو دی دلته.
د سوابه سخر اغلی شاعر عزیز مانیروال وینا ده چې شعر او ادب د پښتون اولس په خټه کې خلی شوی دی، او دا چې په مخکنی وختونو کې د پښتنو حجرې د شعر او ادب مرکزونه ول، خو اوس د حجرو د دود کمیدو سره د ادب په لوري د ځوان کل میلان هم کم شوی دی.
محسوسیږي جنتونو ته روان یم، ستا د کلی په لار غرونو ته روان یم، او که په هر سوی نو تا بخپلوما، که په هر سوی نو تا بخپلوما، دا د زما زیارتونو ته روان یم. او ز په خوب کې آسمانونو ته ورخیجم، ز په خوب کې آسمانونو ته ورخیجم، ز په ویخه گردابونو ته روان یم. او انسانانو نه یریګم پټیګم، انسانانو نه یریګم پټیګم، دا د زما زنګلونو ته روان یم.
په دې مشاعره کې راغلی میلمنو غونډې ته د خپلو ویناګانو په وخت زور واچولو چې پښتون اولس د اوسنی کړکېچنو حالاتو څخه ژغورلو لپاره باید چې شاعران، ادیبان او نور د قلم خاوندان خپل کردار ولوبوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خوږې شاعرۍ او د دغه راپور نه پس د کرکټ حال درکو. د خیبر ایجنسۍ په لوړ کې زخخیلو کې د تاتارا سپورټس کمیټې تر سوري لاندې د کرکټ ټورنمنټ جوړولو تابع شوې ده. د کرکټ په دې لوبو کې د خیبر ایجنسۍ د لوبډلو په شمول د افغانستان ځینې لوبډلې هم برخه اخلي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د تاتارا سپورټس کمیټې لخوا په خیبر زخخیلو کې د ټولي جنسۍ په کچ د کرکټ ټورنمنټ پیل شوی دی چې په دې کې د خیبر سیمې نه علاوه د افغانستان ځینې ټیمونه هم برخه اخلي. د تاتارا سپورټس کمیټې یو مشر شبیار پردی مشال ریډیو ته وایي چې موږ د کرکټ دا ټورنمنټ په لیگ سیستم را جوړ کړی دی او غواړو چې دلته زیات نه زیات ټورنمنټونه را جوړ کړو.
موږ د کرکټ چکن دی په دغه طریقہ را جوړ کړه چې یو خو ټورنامنٹ چکم شروع لیگ طریقہ مونږ دی دی نو 30 نه 60 پر انٹری کی اوس هم دا چکم د 41 ټیمونه په دمو سره په ټین ټیبل کې داخل شوی دی. انٹری کړی دی په خیبر ایجنسی کې ټورنامنٹ ډیر کم شوی دی، ټورنامنٹونه کم شوی دی حالاتو وجه. مونږ کوشش کو چې مطلب دی چې څومره چې ډیر ټورنامنٹونه یې کاغه په غټو گراوندو کې، کاغه په وړو گراوندو کې، نو چې ټورنامنٹونه پکې جوړ شي.
او د خیبر سیمه کرکټ یو لوبغاړی صاحب علی شینواری وای چې دلته د کرکټ ټورنمنټ را جوړول د امن نه حدا.
دلته خو د امن خدا بغټه نشانه ده چې دلته وګوره ټورنمنټ شروع دی، کثیر تعداد باندې تماشای راغلی دي او خلک انجوای کوي، خوند تر اخلي، ښه ټورنمنټ روان دی. دا د امن غټه نه ده چې زمونږ په وطن کې امن دی. دا مونږ د میډیا په ذریعہ باندې ټولې دنیا ته خو چې راشه مونږ قبایل چې پر امن خلک یو، زمونږ امن پسند خلک یو، دلته هیڅ قسم غنی نشته.
یو زیتن شاهد رحیم وای
چې کرکټ د ټورنمنټ دلته نین په کلو کې دومره سرګرمۍ او موقع نه میلاوي. اول دینه سوچ وکړه چې پاس علاقې نن کې ټیمونه شته د تیرا بازار او دونه لګالته څومره بدمنی ده. هغه راځي هغه دغه ماحول ویني، هر کله ورته یو د شلمان نه کې ټیمونه دي، د افغانستان نه کې دوه درې ټیمونه دي، دا ټول د امن موقع دي کنه. ډېر फायदा میلاوي دلته. تاسو کو سوچ وکړه نو دلته داسې ډېر کلاډیان دي چې د خیبر گرین کرکټ کلب وکښته او اوس په پاکستان په بینکو او په ډیپارټمنټ کې جنگي. نو د ډیزاین خلکو ولید، نو هغه بل چرته چا نه ولیدلی. نو ټول نه غټه فائدې دا چې داس خیبر گرین لیا بل لیا بل لیا پی سی بی شو لیا دا شاید شینواری شو دا کلاډیان ویني او مخکې فاټی ټیم کې جنگي یو تل موقع ورته ملاوي.
د تاتارا سپورټس کمیټې او د ادارانو زیاته کړه چې دا ټورنمنټ په تر یوې میاشتې پورې دوام لري. یا د دیوی چې په خیبر ایجنسی کې د کرکټ یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا شوي دي او نن سبا په پاکستان کې دننه او په بهرنی هیوادونو کې کرکټ لوبکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس ورجو د ونی د خبرونې د باختر ستوري ادبي خبرونې ته. د باختر ستوري په دې خبرونه کې همدا شینواری د یوشتم تلین یاد، د غنی خان په یاد د غونډې او په مورنۍ ژبې د زده کړې په اړه راپورونه دی شوې دي. دا خبرونه هر اورنۍ لیکوال، شاعر او خبریال باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د حمزه بابا د یوشتن تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو بیا به د غنی خان په اړه د غونډې رپورت درکړو او په اخیره کې به په مورنۍ ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه هم رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د یویشتم تلین په مناسبت د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د خیبر پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د پرورۍ په 28 نیټه یو غونډه او مشاعره ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو په کې برخه اخیستې وه او حالی په دغه رپورت کې درکوو. د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د یویشتم تلین په مناسبت خیبر پښتو ادبي جرګې د تیر اتوار په ورځ په لنډی کوتل کې یادغونډه او مشاعره جوړه کړې وه چې په لسګونو شاعرانو په کې برخه اخیستې وه او حمزه بابا ته یې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. نعمت الله اسیر چې حمزه بابا سره یې اوږده کلونه په مشاعرو کې ګډون کړی و او نږدې ملګرتیا یې ورسره لرله وایي چې حمزه بابا پر ښه شاعر سربیره یو دون پښتون او میلمه پال مشر و.
حمزه بابا د خوی خصلت کزا علم د ادب د میلمستیا بلکې په هر اړخ باندې کوم څومره خبرې وکړم نو به کمې. حمزه بابا زما په خیال باندې داسې یو شخصیت و چې هغه ولي هم و، ښه ادب والا و، ښه شاعر و، دومره حافظه الله پاک دله ورکړې وه چې کوم څوک به یې یو ځل ولیده بیا ترې رېدنه خپل ژوند د خړپوسو نه ده ته یاد و او په اخیر کې چې کوم وخت کې د اوچتېدو نه پاتې شو هم ده ته هغه خپل سوانی عمري چې ده کنه ده یاده وه.
په تیرو کلونو کې به د حمزه بابا تلین یاد د هغه د مزار تر څنګ په عام مظهر کې تازه کېدو چې پر شاعرانو سربیره به پکې ولسي وګړو هم برخه اخیستله. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سوری خور دی د مشاعرو او یادغونډو رنګ یې هم پیکه کړی دی. محمد نثار افکار چې په خیبر پښتو ادبي جرګه کې له څو کلونو راهیسې فعاله ونډه لري همدې خبرې ته اشاره کوي.
الله تعالیٰ یو ډیر لوی کرم دی چې دومره لوی ستره هستی الله تعالیٰ زموږ په شینوارو کې پیدا کړې ده چې په دې باندې د پښتو د ادب هر یو اړخ ډیر ښکلی سینګار شوی دی. نوی کلیزې په حیث باندې هغسې پروګرامونه خو نه کېږي څنګه چې د خلکو نظر دی، ځکه چې امن ډیر خراب شوی دی. هغه مشاعرې چې موږ په کولاو میدانونو کې کولې، ګراونډونو کې به هم کولې، نن په تنګو تنګو ځایونو کې په حالونو کې کوو، ورنکه دا په عامو ځایونو کې وایي، په کولاو ځایونو کې وایي. نو زه دا ویلی شم چې نن دا مشاعرې له به د صرف د پښتونخوا نه، د برې د کوزې پښتونخوا نه، بلکې د انټرنیټ سطح باندې به خلک راتلی وله او د بابا په دغه کلیز دستوره کې به خامخا موږ سره ګډون کولی.
د خیبر پښتو ادبي جرګې یو بل تن فعال غړی وارث عاجز وایي چې د حمزه بابا په یاد د دومره ګڼو شاعرانو راټولېدل د هغه د فکر ترجمانی کوي.
پوری د حمزه بابا سوچ یا د حمزه بابا چې کوم مطلب دا چې تخلیق پاغي کې هغه ټول دا خاص کړه دی چې د یووالي ته نظر کړه دی چې تاسو که پښتنو په یووالي کې راغلی یا یو وحدت شوی تاسو پښتانه به انشاء الله تعالی کامیابی په هر ډګر باندې. خدا نن چې کوم پروګرام روان دی نن انشاء الله زما تمه پیدا شوه که خیری د دې خلکو یووالي ته تمه پیدا شوه، د دې خلکو وحدت ته، د دوی دا مینه چې زه ګورم او دا ملګري وینم او راغلي دي، مستقبل به انشاء الله تعالی نور هم د دې نه روښانه.
په دغه مشاعره کې د حمزه بابا د مکتب او د هغه د سبت لارویانو شاعرانو پر تخیلي شعرونو سربیره حمزه بابا ته د شعر په ژبه د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. نیاز علي خاکسار چې د مشاعرې ویندې کوله، د حمزه بابا د شعرونو په ویلو سره به یې شاعران سټیج ته وربلل.
ته هم هغه په هر ځل راته بدل ښکاري او شوق د تماشې شي دا سیوا د تماشې نه پس بے واقع مسترګې شراډه کې چې غوسه شوېته او خوشکې چینې تاندې چې اکثره د زلزلې نه پس.
سورا بپریدی حمزه بابا ته د هغه د فکر او خیال پر رڼا کې هغه ته په غزلي ژبه د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې.
د ده کلام به د چکل په کلار ولوستو تا به ویل چې د لیکلو جادوګر و حمزه، د شور او شر زنې و لرې خاموشي وه پکې، د پښتنو په سیمه خپلی سخنور و حمزه، د ډېرو خوښو خو دا ټول پوره کولی نه شم، خو د خاطر په د ځیګر د زړګي سر و حمزه.
د غونډې په اخیر کې د خیبر پښتو ادبي جرګې غړو په یوه پریکړه لیک کې د اړوندو چارواکو غوښتنه وکړه چې له جمرود نه تر لنډی کوتل پورې نوی جوړېدونکی سرک د حمزه بابا په نوم ونومول شي او هم یې د حمزه بابا په کمپلیکس کې د تعمیراتي کارونو تر څنګ د کتابخانې د غني کېدو او ملازمینو د ګمارلو غوښتنه کوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو افغانی تلویزیونی چینل په پیښور کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فلسفي شاعر غنی خان په یاد یوه درنه غونډه وربللې وه چې د لروبر پښتنو لیکوالو په ګډون پکې د ملتپالو ګوندونو یو شمېر مشرانو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د غنی خان په اړه مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. د تیرې پنجشنبې په ورځ د پیښور په یو مقامی هوټل کې د یو افغاني تلویزیونی چینل له اړخه د پښتون فلسفي شاعر مجسم ساز او انځورګر غنی خان په یاد یوه غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د کابل، پیښور او کوټي پر لیکوالو سربیره د یو شمېر ملتپالو ګوندونو استازو هم ګډون کړی و چې بېلابېلو لیکوالو د غنی خان په اړه مقالې او ویناوې واورولې. قام پرست سیاستوال او شاعر اشم بابر په خپلو خبرو کې وویل، غنی خان داسې شخصیت و چې د هر علم او پن په قالب کې شمیرل کېدی شو.
باچا خان دی، غنی خان دی، زه یم، ما ته مخ کې ساحل دی، د وخت په جبر بلاسا موږ به د پښتو هغه خدمت ونه شو کړی او نه به د پښتنو لپاره کم خدمت چې زما پر پښتنو کړی. زه خو به د یو عام شاعر په حیثیت دا ووایم چې د غنی په شعر باندې عام لوستل غنی ځای په ځای موږ پوښتو هم که غنی قام پرست دی نو قام پرست هم دی، که غنی صوفی دی ملنګ دی هغه هم دی، که غنی هیومنست دی بشری دی هغه د دې زمانې د ټول نه زیات دی.
ملتپال سیاستوال مختار ایسوزی هم په وسنی وخت کې د ادبی، سیاسي او ملي تحریکونو مسولیت وګاڼه چې خپل نومیالي ونمانځي او نوی نسل د هغوی له افکارو خبر کړي.
دا کار بنیادی طور د ریاست کار دی، د حکومت کار دی، چونکې ریاست دلته پردی دی. په دې وجه باندې غنی خان، باچا خان، خان شهید عبدالصمد خان چرزی، دا د پښتنو نور مشران، احمدشاه بابا، خوشحال بابا، دا دلته موږ ته نه ښودل کېږي، نو بېرته هم زمونږ په ادبي، سیاسي او ملي تحریکونو باندې دا ذمواري راځي چې موږ دا خپل نومیالي دا وڅېړو، د دې په افکارو باندې ځان پوهو او د راتلونکي وخت لپاره په دې د افکارو لمونږ الهام واخلو.
شاعر او صحافی روخان ایسوزی په خپلو خبرو کې غنی خان هغه یوازینی پښتون وګاڼه چې په ډیر جرأت سره یې نوي سوالونه د خلکو په وړاندې ایښي دي.
غنی خان موږ سره په پښتو د شلمې صدۍ هغه شاعر دی چې هغه د بېقرارۍ، د ناقرارۍ او په سخت وخت کې سوالات حل کړي نه دي، بلکې د هغوی کمال دا کړی دی چې نوي سوالات را کړی دي. او د ټولو نه بنیادي خبره دا چې دا غنی خان کوم لیدل چې هغه د کائناتو باره کې، د جنت او د دوزخ باره کې، د انسانیت باره کې، د قومیت باره کې، د دې ټولو حوالو سره غنی خان واحد شخصیت دی موږ سره چې هغه نوي سوالات را پیدا کړي دي. او په دې وجه د هغوی حیثیت، د هغوی مقام او مرتبه چې کوم دی هغه منفرده ده.
وتلی شاعر رحمت شاه سایل د غنی خان د یو نظم پس منظر د پښتنو پرمختګ لپاره داسې یو ایډیال نظام وګاڼه چې لا د غنی خان دې ارمان ته پښتانه نه دي رسیدلي.
او هر ګل جو او کراوستو
غونډه کې ځینو ځوانو شاعرانو غنی خان ته د شعر په ژبه د عقیدت پیرزوین هم وړاندې کړي، چې یو پکې فیاض مشال هم و. د هغه د نظم وروستی بند داسې و:
هسې ویل ځان ته غنی لیونی، خو داسې هم نه و بیخي لیونی. او غنی د ژوند د رنګینو مشالو، غنی د ژوند د رنګینو مشالو، د هوډ د ویاړو د پښتو مشالو، د حال ماضي د آینو مشالو، د لرو برو پښتنو مشالو، د رنګ او بو د کاروان سرو غنی، هم ملارخود هم رهبرو غنی.
غنی خان پښتو کې د یو ځانګړي سبک او فلسفي شاعرو، چې په ډیر جرأت سره د شعر په ژبه هغه څه ویلي چې د نورو معاصرو شاعرانو له ادراک لري وو. د شاعرۍ تر څنګ یې مجسمه سازي او انځورګري هم کوله، چې اوس مهال یې د کار نمونې په 400 غنی ډیرې کې د خلکو په وړاندې نندارې ته ایښودل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پرورۍ یې ویشتمه نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره نومول شوي او په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي، پېښور کې هم د پوهه فاونډیشن د سوري لاندې ونمانځل شوه، چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. په مورنۍ ژبه د زده کړو په موخه دا غونډه د پېښور په ارکایوس حال کې جوړه شوې وه، چې په ګڼ شمېر کې ځوانانو پکې برخه لرله. په دغه غونډه کې یو شمېر استادانو په مورنۍ ژبه د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې. د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی هڅه پیل کړې ده چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي.
په لرو بر کې پښتنو ته د تعلیم په شعبه کې کومې ستونزې دي او څه تجویزونه چې له عالمانو متعلقه خلکو سره یې په هغو باندې خبره کول، د پښتو د ترقۍ دپاره څه کول په کار دي، په هغه باندې ملګرو خبره وکړه. او د پښتنو ماشومانو ته په پردۍ ژبه د تعلیم ښودلو، په خاص کر په پاکستاني پښتانه چې کوم دي، هغو په دوی کوم اثرات بد پرېوځي او هغو دپاره څه تجویزونه په کار دي، څه کار پکې شوی دي، کتابونه جوړ شوي دي په اول لیول باندې په بلوچستان کې هم، په خیبر پښتونخوا کې هم. خو د پاکستاني پښتنو دپاره د خپله مورنۍ ژبه د تعلیم بندوبست نشته، یعنی پښتو د تعلیم ذریعه نه ده.
د ډاکټر خان تحریک چیرمین عابد منیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، ماشوم ته په هغه ژبه زده کړه ورکول پکار دي په کومه کې چې هغه سوچ کوي.
لکه په دنیا کې داسې یو پرمختللی قوم نشته چې هغه په پردۍ ژبه کې تعلیم کوي. مونږ ولې په پردۍ ژبه کې تعلیم وکړو؟ انګلیش، اردو، عربي چې څومره ژبې دي، د ژبې په تور مونږ د دې مخالفت نه کوو. مونږ یې ضروري ګڼو چې د ژبې په تور زموږ ماشومانو ته دا وښودل شي. خو تر کومه پورې چې د علم حق دی، د ساينس حق دی، د ټکنالوژي حق دی، د ریسرچ حق دی، نو دې لپاره لازم ده چې ماشوم ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکړي شي کومه ژبه کې چې ماشوم سوچ کوي، کومه ژبه کې چې ماشوم خوب ویني.
یلدا بازوان شینواری چې د افغانستان سره تعلق لري او پېښور پوهنتون کې زده کړې کوي، وایي چې ډېرې ټولګیوال نجونې ترېنه دا تقاضا لري چې په پښتو لیک لوست ور زده کړي.
لکه څنګه چې خبرې د ټولو پښتو ده، خو بیرته لیکل او په لوستلو کې مشکلات شته دی. هغې خواته پښتنو ته دومره نشته دی، خو دې خواته پښتنو ته ډېر زیات دی. بله جنکی غوښتنه کړه زما مرګري چې مونږ ته پښتو لیکو لوس شروع کړه، نو دا د دوه غټ مشکل دی. که دا حل شي نو دا ډیره غټه خوشحالي خبره ده.
دا وامي نېشنل ګوند یو تن مشر مې افتخار حسین مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، پښتو داسې یو ژبه ده چې د هر علم د حاصلولو توان لري. په کار ده چې د لوړو زده کړو لپاره هم پښتنو ته په پښتو ژبه نصاب جوړ کړي شي.
ټولنه خجبه او مالدار ژبه چې کوم دی پښتو ده، او د هر علم حاصلولو چې کوم دی نو دې کې مطلب توان شته. پکار دی چې موږ دا کوشش وکړو چې دلته زمونږ په خاوره دی ټول علم چې کوم دی هغه په پښتو کې، لکه زمونږ په افغانستان کې هم په دې شکل باندې په پښتو کې ډېر کار شوی دی او په پښتو ژبه کې تعلیم شته. خلک میډیکل تم پکې ځي، خلک انجینیرینګ تم پکې ځي. بل موږ پښتنو ته د دې خبرې درس ورکو چې په خپله ژبه څوک شرمېږي نه. موږ په کورونو کې هم ډېر خلک د خوند دپاره چې کوم دی پردی ژبې وایي، په خپل کور کې لازم، په اجره کې، په جومات کې لازم خپل ژبه چې کوم دی نو پکار ده.
د پوهه فاونډیشن مسؤلین وایي چې دوی په داسې یو پښتو کتاب کار پیل کړی او ډیر ژر به له چاپه راووځي، چې هر لوستونکی به په اسانۍ سره وکولی شي چې د پښتو لیک لوست ترېنه زده کړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.